لبیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزیل کار کولو راګرځولې دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان ډیپورت شوي دي بیرته هغه هیواد ته ستنه کړي. یوې جرمنی ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمیر افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او ډیپورت شوي او یا هم په پاکستان کې دي هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده چې دا خبرې به مثبتې پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنډي کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر دریو کلونو رئیس جرمني ته د تک په تمه لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په ناسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
ته سوال شد ما هم ته د انتظار
موږ له تیر دریو کلونو رئیس جرمني ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمني ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې، دوه ځلې مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت ناسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لرو. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ ته جرمنی له حکومت غواړو چې هر څه زر موږ ته ویزه راکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12 راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د حق افغانانو اتباو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. پر راپور کې راغلی چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي تر څو دغه افغانات باو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د تیر اگست لنیمای په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بنديان شوی وو د دوی په هڅو خوشي شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسی لري په انفرادي ډول اتسیډل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنی وچار وزیر اساق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنی وچار وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو پاړه خبري وکړه. د راپورونو لمخې دغه خبري اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو پاړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړي. ویل کیږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار بسي چې جرمني ته ولیک ډول شو. د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لالارې د دوی حقونه خوندې کړي. د جرمني ډي پی ای خبري ایجنسی نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې جرمنی د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناهغښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمیر جرمنی رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خبره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار د وروستیو شمیرو لمخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,450 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان میشته ټولنه وای د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو خلکو ته په یو کمپ کې د استوګنې شرایط برابر کړی دي. په کونړ کې د ټولنې رئیس عبداللطیف ثابت ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې کمپ کې چې مسؤلیت د ټولنه لري لومړنیو مرستو ته د زلزله ځپلو د نه لاسرسي ادعاوې رد کړې او ویل ان دوی ته دوه وخته ډوډۍ هم ورکول کیږي. مخکې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلو ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لومړنیو مرستو د نه رسېدو، د څښاک، د پاکو اوبو د کمښت او د رڼا د نشتون له ستونزو شکایتونه کړي وو. له عبداللطیف ثابت سره زمونږ همکار مرکه کړي او په سر کې په دغه جوړ شوی کمپ کې زلزله ځپلو ته د امکاناتو په اړه ترې پوښتلې دي.
دغه کیمپ سه تقریبا په 315 درس کورنۍ تر اوسه پکې راجستر شوی او د 500 کورنۍ لپاره د امکانات لري. نو د 315 درس کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد څه کم 2000 کسانو ته رسیږي. دغه کسانو لپاره سری میاشتې تر اوسه پورې یعنی ګرمه غذا دوه ټیمه ای دوی لپاره برابروي او صحی او به او صحی خدمات تر سره وړاندې کړي او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد چې هغه عبارت دي کمپلونه او همدارنګه هایجن کیټونه هغه غیر خوراکي توکي سه انسان په وسیدلو کې ترنه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو د هغه مرسته تر سره کړي ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو سه هغه کې به تقریبا منغ واړو 1500 خیمه په هغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله ځپلې ورته را انتقال سي. البته بعد تثبیت نه سي هغه ثابت سي موږ ته صدا کس زلزله ځپلې ده او دغه ساهینه ده دغه لپاره کمیټه ټاکل سوی سي د خلک تثبیت کې صدا کس زلزله ځپلې ساهینه راغله ده او کور او خپلوان په کلا سور کړي. نو هغه لپاره د 1500 خیمه یو بل کیم هم منګه جوړ او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مشغوړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زرخي مې کیږي د زلزله ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د غوی لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې یو شمیر زلزله ځپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوي؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله سوی ده او مرکز وي هلته به ستونزه وي، خو د کوم ځای کې سه کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده، پاخه سرک په غاړه باندې جوړ دی. نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي له دې نه پاکې اوبه وړو کلرونه ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کېدی سه کوم ځای کې سه د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې هلته که بعضې وړې شبکې د اوبو خراب کړي نو امکان شته دی، اما دلته لاندې سه د ښار کې دې ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي، اوان د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډېره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو تاییدوي او که تاییدوي په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو منګه دغه کورنۍ ته یو قسم برقونه توزیع کړل سی هغه د لمر نه چارج اخلي او د شپې لپاره رڼا کوي. خو دوه درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بطرۍ او د برق او د پکیو د هغې انتظام ورته وکړو او دا بل اړخ تاسو د هغې یاد کړ سي خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چا ته ضرر نه دی رسولی. نو موږ په نظر کې لرو سي په نږدې څو ورځو کې دا ټولې خیمې دوا پاشي کړو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ داسې یو پیښه نه ده لیدلې چې چا ته ضرر رسولی. خو دې لپاره سي یو حفاظتي اقدام دی، انشاءالله ملګرو سره هم پې فکر کړی دی، کېدی سي دا ټولې خیمې موږ دوا پاشي کړو ترڅو خلک متضرر نشي.
په کونړ ولایت کې د سری میاشتې د ټولنې رئیس عبداللطیف ثابت و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کونړ ولایت کې د مرګونې زلزلې په سلګونه زره زیانمنو کسانو کې هغه کډوال هم شامل دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. د شمیر کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ژوند یې له صفر نه پیل کړی و، خو زلزلې یو ځل بیا بې سرپنا کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر هم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د زلزلې له پاکستانه د وروستیو ډیری ستنو شویو کډوالو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او د هغوی بشري اړتیاوې ور ډېرې کړي دي. سنا کاکړ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان په ختیځ کې د اگست 18 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمیر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلی رحمت جان وای شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ وي هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو ځکه چې کوم هغه سرپنا او هغه هم له منځه لاړله او مالي ستونزې هم دي تعلیمي مشکلات هم دي اقتصادي وضع هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغني بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دی. راو ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ټول زنانا او ماشومانان په دیرو کې پراته دي او ترپالې واره دي هغه کې پراته یې منګه کوم ټول خراب دي ورنه تلی دي منګ بار ناشي شپه ورځ بار ناشي بس باران کې باران شي باد شي بس دلته ډیره کې ناشي دا سخت سخت او ورځ تیر نه خیمشت نه یو ترپاله مال هم کړه وشکي
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار هم د سپتمبر په 12مه په خپل تاسو راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان نا د روسیو ډیره یو ستنوشویو پر ژوند دی اغیز کړي او بشری اړتیا وی ډیری کړي دي. د غشان د کډوالو نړیوال سازمان یا ایو ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ لګاونډیو هیوادونو بیرته ستنوشویو لدرې سو وشپګ او یزرو ډیر کسان لدې مخ کې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اگست 18 د شپې نه وخت د ریختر په کچه شپږ درجه سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډیر په کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم بران کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شویو شمیر شاوخوا 4000 تنه ښودلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د آزادی رادیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو افغانستان 90% سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثرت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی
د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شول دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوی. دا چې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي. یو چاته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړي دي، هغه چې لګولې وي هغه اصابي تکلیف دی سره کم دی صورت ریژ دی. داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي کنه یې خپل کلینیک دی ویسي. ناوړه ملونه هم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وستا دی. نو دا رضاکاران موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په دوهم نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار میلمنه ده. اغل مليار خبرونه ته شرخ له
مننه قدر من شي برسب زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لاندو راتو وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، په همدغه پیل کې لمانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره له دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه، ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بله درنګ بې له دې چې ولا سطحي فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا د بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویندو په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس نبیولی شم. او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم، یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي، یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله، او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي د کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره، د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویل چې داسې نه شي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ او مبارزه کوئ، تاسو باید افغانستان ته راشئ، خطر ومنئ، ریسک ومنئ، دا وکړئ، هغه وکړئ. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بې له دې چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حد اقل یو مشوره وکړم، عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه چې بیا نو دا سفر مونږ تنظیم کړ، د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د مونږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زمونږ ډېر پیساتو شو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې د سره وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته د پاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی ده که چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 40 میلیونو نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه زموږ خویندې واوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم، هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته حتی وویل چې څو ښوونځي په کوم ځای تارلومیا مدرسې په کابل په کوم منطقه کې دی. حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخشي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه له روس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرزند په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبري هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویل شي. دا ځکه تاسو پوهیږئ چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې تېر انتظار ولري چې په تخت شي. او مدنی مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده. د هر لحاظه د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي له هر لحاظه ټولنه مکمله نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلیت د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات راسره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلیمو یا د محلي دایي چورته وي دا مو روزل چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې مونږ ته د ننګرهار ولایت عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره بیداره، دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو، زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي. دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستی، له دغو روزل شویو قابلیتو سره مو له کوم ویو سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته زو معین وخت پس پیږي د کار لارم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته زو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنې په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر تم لاړولو ننګرهار تم لاړولو بلخ ته هم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وای یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخ او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل هغه ورسره تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسان و؟
یو شی یو تفاوت پاید قائل شو چې موږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمه کې
په یوه وخت کې یو مشکل ده څارنوالۍ په خپل یو اخره یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته بده ډېرې سخت جنایي دوسیه هم راتلي.
بالکل، موږ خو مختلف مهمات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی او مرافی څارنوالۍ کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقعي کې د لغو برخې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولی. په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې هم د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم، نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مو وي زه به یوه خاطره خپله تاسو سره
شریکوم.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو ځوان هلک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشر پسې شوی وو. دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی وو، بریالی شوی وو. په تېښته باندې وتلی وو، خپل پارتی دا خبر کړی وو، دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شو باید او دا شاهد بندي وو. دا د سیا چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
وو. بخښه شاهد هم دغه بل ماشوم،
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په ضمانت. دا د سیا چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کاله نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیا ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کشف کې ولګېږي چې دا پیدا شي او ونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولګېږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو. لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بیرته باندې شي. دا شاهد نوم لیکلی و، نیو لیکلی چې شاهد. دا دوسیه بیرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. ایمنګ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا ایمنګ رئیس هم چې اوس رئیس و، دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته را کړي چې زه له خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست، لاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده ویل چې ټکان وخوړ چې څه خبره ده. ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم، د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته وویل چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده، او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو همغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر زه تقدیرنامې پسې هم هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي. او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
هغه خوشي شوی و، هغه خوشي شوی و. هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته تللی
وای. یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی و.
او نه، خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې لخوا تایید شوی، او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته، او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلې وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې په را به دا د تفاهم وړ نه وي. اما انسان دی، په اول قدم کښې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کښې ګوري. ما د هېڅکله دا هڅه نه ده کړې چې زه د یو څوک توهین کړم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کښې یو دفعه زه په امنیتي حوزه کښې تللی وم تحقیق د پاره، یو څوک چې په اصل کښې خپل ځان نه دفاع کړې وه، خو دا ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو، انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کښې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا هغه چې و پولیس چې و د تحقیق البته پولیس ده دا سړی په ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته وویل چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کښې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ د متو چې څارنه سره بیا کی کوپی کښې نه کوي یا اقرار نه میکنه ما ته چې زه کوپی کښې ته اړتیا نه لرم زه په ده باندې دلایل باندې ثابت اوم زه د کوپی کښې ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړې یعنی دا حالات ما دپاره شخصا ما په اول قدم کښې د یو انسان په سترګه ورته کتلي یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا به ورته ورکوي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ور په یادی شي فرزند تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته دغه ولوسته بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اتریش کې ژوند تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي
طبیعي ده چې ارتباط شته ده ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کښې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کښې افغانستان ته تللې ما په همیشه ځم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشیي که نه زما خویندې ورونه ټول په بهر کښې دي زما مور و پلار دلته په اتریش کښې خښ دي یعنې داسې د نور القه لویه القه د خپلوانو هلته یو څه شته دي څه یې راوتي دي اتریش کښې دي اکثریت یې اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بېرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت را کوي چې تا افغانستان یو غریب هېواد و سره له دې چې د منابعو لحاظه غریب نه ده اما هغه وخت کښې مونږ دا امکانات نه درلودل مونږ په مفتو پیسو باندې هلته درس وویلې تحصیل م وکړ لوړ تحصیل م وکړ کم وخت م کار وکړو نور د مونږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو او زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنې د نورو په خدمت کښې تېره شوله سره له دې چې په مونږ باندې هېڅ مصرف نه و کړی دا هغه هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بېرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کېږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شیان ستاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وای خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډېر درد وی دلته دا هغه راغلی وه زه بله لنډه خاطره تاسو ته وایم پرنسس انډیا شهزادګۍ انډیا دلته دوه ځلې راغله زه یوه هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما بیوله هر چېرته یو ورځې د اوله ناحیه کښې د اتریش ډېره ښکلې وو قدیمي دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کښې اچولی وو ګرځېدلو قدم هم وهم ما ورته چې ماته ما غوښتنه کړې وه چې زه ورته بیبي جان وایم ما ورته چې بیبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دې ما ته چې زرکه جان ایږه ته فراموش کړو ما کښې برابر ایران او پاکستان هم شمیم زیات است یعنې دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دې ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس هغه زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې د مونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنې حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی ده ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی داسې نه ده چې دلته دا اتومات وجود لري په داسې حال کښې چې زمونږ په دین کښې او زمونږ په کلتور کښې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کښې ورته پېصله ځای ورکړ شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کښې زمونږ په عقیده کښې زمونږ په دین کښې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه ستونزو سره مخ ده
اغلی ملیار ډېره مننه چې په خپرونه کښې را سره مېلمنه شوې
کوربدان مننه یو مکتب هم ما هلته د نجونو دپاره جوړ کړی چې هغه وخت کښې 1500 نجونې ورته تللې په کښې درس ویلې 2015 کال کښې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کوم حده چې زه کولی شم هغه ادا کړم
بس ډیره مننه کور ودان
azadiradio.com
قربل را خور شیش زمه د نور پیغل تور شیش زمه د نور پیغل تور شیش داستان خایست مانی ولا تر لمنه داستان خایست مانی ولا تر لمنه الا قبر دی زوال قبر دی زوال ش قبر جنې الا قبر دی زوال قبر دی زوال ش قبر جنې قبر جنې زوال شک برجنی الک قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی تصویر سر کوم لو بی ډیر مې خوخه یې محبوبې ډیر مې خوخه یې محبوبې چې تا مې نکوي دروغ را زور پوښتنه چې تا مې نکوي دروغ را زور پوښتنه الله قبر دې زوال قبر دې زوال شک برجنه الله قبر دې زوال